السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د جون 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په کراچۍ کې د سمندري طوفان حال درکو. د دې سره سره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته. چارواکی وایي د بې پرجوای په نوم سمندري طوفان بندن غرمه د کراچۍ کیټي بندر ته رسیږي. په اورګزو کې د کوئلې کان نړېدو په پیښه کې درې مزدوران لاندې شوي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. او ملګرو ملتونو ویلي په ټوله نړۍ کې تر ریکارډ کچې 110 میلیونه خلک کډوال شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې چارواکي وایي د بې پرجوای په نوم سمندري طوفان بنن غرمه د کراچۍ کیټي بندر ته رسیږي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم کامی اداري ان ډي ام اي نن د شپې مهال پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دغه اړه د اړوندو چارواکو یو آنلاین غونډه شوي چې پکې د ان ډي ام اي او د موسمیاتو محکمې چارواکو د طوفان او تیزو بارانونو خبرداري ورکړی دی. د چارواکو تر مخه تر اوسه د سیند صوبې د مختلفو سیمو نه د 1,000 نه زیات کسان خوندي ځایونو ته رسولي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې تر مخه د بې پرجوای په نوم سمندري طوفان بنن غرمه مهال د سند صوبې کیټي بندر او د هند د ګجرات ته رسیږي او دوی په دغه اړه کلک خبرداري ورکړې دي. انډیا مې ویلي د طوفان له کبله د کراچۍ په کیماړۍ جنوبي کراچۍ او کورنګي او دا راس د سند په ټټا سجاول او بدین کې سیلابونه هم راتللی شي. نن د جون په 15 بعد کراچۍ د خاروال لپاره انتخابات کیږي. دغه څوکۍ ته د پیپلز ګوند مرتضی وهاب او د جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن نوماندي. د پاکستاني مطبوعاتو له مخې نن به د خار د بلدیاتي نظام غړي د خاروال او مرستیال خاروال لپاره خپلې رای اچوي. بلخوا انتظامي او امنیتي چارواکي وایي د دغې لپاره نن د کراچۍ د یو شمېر سیمو امنیت هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع او ورغزو کې د کوئلې کان نړېدو په پیښه کې درې مزدوران لاندې شوي دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی پرون د جون په 14 ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه د بر او ورغزو په خادیزه او سیمه کې هغه وخت شوې ده چې کله باراني اوبو د سکرو دغه کان ته ننوتي. نوموړی زیاتوي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه کارکوونکي د دغو مزدورانو د راویستلو په هڅو کې بوخت یو ځایي انتظامي او پولیس هم د دغه عمل څارنه کوي. نوموړی زیاتوي چې د ګیرو شوو درو واړو مزدورانو تعلق له شانګلی ضلع سره دی. په پاکستان کې د سکرو قانونو د اتحادي مشران وایي چې هلته د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات نه کیږي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو احتجاجي پرلته دوام لري. د دغه احتجاج نن د جون په 15 دوی شروع پوره کیږي. دوی په خپلو سیمو کې د موبایل نتورک او په خپلو وسایلو د واک ترلاسه کولو په شمول ځینې نورې غوښتنې لري. د دغه احتجاجي ناستې یو مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته وایي
نتورک مطلب دوی چې دلته تقریبا د 4-5 میاشتې نه کېږي مکمل نتورک باندې 3G 4G باندې کول شوی دی. او سره په جریدو دلته په 24 غنټو کې بالکل د نشت پوره بار ده. او سره دلته کې مسکولین او بیچو چې کومه سرګری جوړ کړ شوی دی هغه په اړه پروتل په وسایل دي لرګي دي او زموږ وسیلې دي اته نه پرشول کېږي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان د لوئر ضلع د پولیسو مشر شبیر حسین تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دوی کوشش کوي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې ومني خو زیاتوي موبایل انټرنیټ ته امنیتي مسلو له وجې بند کړل شوی دی او پر نورو غوښتنو به هم کار زر پیل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د جون پر 14 ویلي په ټوله نړۍ کې تر ریکارډ کچې 110 میلیونه خلک په زوره له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه په دغو کې په اوکراین کې د روسیې جګړې له افغانستانه د خلکو کډوال کېدل او د سوډان جګړه شامله ده چې له وجې په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره په بې ساري توګه زیاته شوې ده. د دویم نړیوال جنګ وروسته دا لومړی وار د شله اوکراین نه د تیر کال فبروري په میاشت کې د روسي يرغل وروسته 55 لکه خلک په دومره تیزی سره راووتل. بلخوا ترکی هغه هیواد چې تر ټولو زیات یعنی 14 لکه کډوال پکې ژوند کوي. دا شن په ایران کې 14 لکه، په کولمبیا کې 15 لکه، په جرمني کې 21 لکه او په پاکستان کې 18 لکه کډوال میشتي. او بل خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پرون د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه په میرپور کې تر سره کیږي. د افغان کرکټ ټیم ټاس کټلې خو مقابل لوري ته د بیټنګ کولو بل نه ورکړي. نن دغه ټیسټ میچ دویم ورځ ده. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو څنګه چې موراندې په خبرونو کې باوریدل چې د بپرجوای په نوم سمندري طوفان کراچۍ ته نږدې شوې ده او نن به د کراچۍ کیټي بندر ته رسیږي. د دغه طوفان له وجې په زرګونه خلکو کډی کړي او خوندي ځایونو ته تللي دي. د سند صوبي حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمې ویلي په راتلونکو ورځو کې د کراچۍ په شمول د سند صوبي په ځینو نورو ځایونو کې طوفان او تیز بارانونه هم راتللی شي. دری طوفان پاړمو په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال نیاز علي سره خبرې کړې دي.
کراچۍ ته چې څنګه اړوند چارواکو ویل دي د موسمیات څنګه ویل دي چې نه صرف کراچۍ ته بلکې د سند چې نورې هغه سیمې چې ساحلي سیمې دي کېټي بندر هغه ته به نن غرمه شاوخوا یولس نواله تر دولسو بجو پورې چې دغه طوفان چې سور جوړان دی په بحیر عرب کې جوړ شوی وو هغه به هغه ځای ته را رسیږي. دغه اثر دلته نن په سن په دې سیمو کې هم لیدل شي چې په بدین ترتا او کېټي بندر کې د پرون سبانا بلر پرون بلر سراسي بارانونه چې کم دی پیل شوی دی اوس هم حالت چې کم دی باران وریږي. د موسمیاتو څنګه وایي چې لکه په کراچۍ کې خو لږ باران شوی دی پرون هم او بیګا د شپې هم خو هغه وایي چې نن د اتیاو نه والا د سل ملي متر پورې بارش امکان دی چې په کراچۍ کې به دا کیږي. د دې لپاره څه کم یو لک خلک چې په دې ساحلي سیمو کې دی هغه دغه خپلو کورونو نه خوندي ځایونو ته رستل شوی دی. د فرست سره نورې چې کوم د صوبایي حکومت یا مرستندوی ادارې دي نو هغوی وګړه یو کمیټه جوړه کړې ده چې هغوی په دغه سیمو کې چې کوم حالات دي هغه ګوري او خلک چې بیا هم کاغه کب نیون کی زیاتره یا نور خلک دغه خوندی سیمو ته بوزي. په کراچۍ کې نن د دې باران د وجې یا پسند په نورو سیمو کې چې کوم امتحانونه روان دي د یو لسم دو لسم ټولګي نو هغه پرچی زندولې دي او داغه سره سره چې د میډیکل یا د انجینرینګ کوم پوهنتون دي په هغه کې هم کلاسونه چې کوم دي از دکړې چې کوم دي نو هغه د سبا پوری چې کوم دي زندولې شوی دي.
او نیاسلی د پاکستان د موسمیاتی بدلون وفاقی وزیر شری رحمان هم ویلی چې که ضرورت پیښ شنه دوی هلته کې دا کمرشل فلایټس چې دی پروازونه دا هم ځنډولې شي. د دغه باره کې څه معلومات دي؟
په سن کې سلور هوایی ډګر دي. په دغه سلور هوایی ډګرو چې د سیول ایویشن اتارټی کوم اداره ده هغه د وړوکو الوتکو تګ را تک چې دی هغه د پرون راهسې ځنډولې دي بند کړې دي. بیا هغه الوتکې چې هغه د بهر هیوادونو راځي نو که هغه وړوکې الوتکې وي نو هغه لاهور او ملتان یا اسلام آباد چې کوم هوایی ډګر دي نو هغه هلته لیږل کیږي او د کراچۍ یا چې دلته پسند کې د سکر سلور ټوټل هوایی ډګر دي پاغه باندې صرف چې بوئنګ ورته ویل کیږي یا غټه تیاری دي چې 777 دي نو هغه صرف دلته کوزی دي شي وړي الوتکې د پرون راهسې دلته چې کوم دي نه پریږدي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع او رګزو کې د کویلي کان نړېدو له وجې درې مزدوران لاندې شوي دي. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی د پیښې پخلی کړی ویلي دي چې د ګیر شوو مزدورانو د ژغورنې عملیات یې پیل کړي او د دغې لپاره د مرستندویا ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه عملیات روان دي. بلخوا د کان کیندونکو اتحادیه وایي د کانونو انتظامی ته ویل شوي دي چې په بارانونو کې باید مزدوران کار ونه کړي ځکه چې پر دغه مهال د درنګ د کیناستو خطر زیات وي. په دغه اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع اورکزو کې د کویلی کان رنړېدو له وجې درې مزدوران رلاندې شوي. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی مشال ریډیو ته ویلي، پیښه د جون په 14مه هغه مهال رمخه تشوه کله چې د سیلاب اوبه کان ته وردننه کېدو له وجې کان رونړېدو. نوموړی زیاتوي، پیښه د بر اورکزو په خدیزو کې د غلجو تڼې حدودو کې رمخه شوي. مرستندوی ډله یو دوه دوه د مزدورانو ژغورلو په هڅو کې بوخته. کان کې رلاندې شوي درې واړه مزدوران د شنګلې ضلع سره تعلق لري.
اغلتا زرمنشاه کلماین و نو چونکی نن ټول ورځ باران و، نو د باران زیاتوالی د وجې د کم باران چې کومه اوبه وه هغه کلماین ته انټر شوله، او کلماین ته انټر کېدو د وجې درې مزدوران د ملبې لاندې راغلي دي چې هغوی تعلق ضلع شنګلې سره لري. پولیس، ضلع انتظامیه او ریسکو 112 ټیمونه فوراً موقع ته ورسېدلو او هغو اپریشن سٹارٹ کړی دی.
د زیات کړه د پولیسو او انتظامیه چارواکي د پیښې ځای ته ورسېدلی او د روانو مرستو څارنه په خپله کوي. بل خو ته کان کیندونکو د اتحادی یو مخکخ عبیدیار پیښه د یاد کان د انتظامیه او ټیکیدار بې غوري ګرځولې چې د قانونو ټیکیدارانو ته په بارانونو کې د کار نه کولو خبرداری ورکړی شوی و، خو بیا هم دوی د اړوند محکمې خبره ونه منله چې په ترس کې یا د پیښه رمخته شوه.
د انسپکټوریټ آف ماینز لخوا دوی ته خبردار هم ورکړی شو چې بارانی موسم کې با درنګونو ته دننه کار لنه ځي، ځکه چې به څه وخت هم کېدای شي چې دغه بارانی اوبه چې کوم دي دغه خوړونه یا دغه نالې په ماین دننه ولاړې شي او مزدورانو ته زیان ورسوي. خو د بده مرغه په دغه حکمنامو باندې په دغه نه کېږي، عمل در عمل نه کېږي، نو د دغې وجه نه دا پېښې راځي.
په اړه مو د قانونو مشر انسپکټر فضل رازیک سره بېګانه وخته خبرې وشوې، نو هغوی وویل چې یاد کان په لرې پرتې سیمه کې موقعیت لري چې وجی خپل ډلې سره اړیکې نه دی نیولی.
ډیری جهدا اپر ورځی کې دا ډېر لری دا زموږ کسان الته تری دي، خو الته کمیونیکیشن نه کیږي. چې سرنګي کمیونیکیشن او شی او موږ ته صحیح معلومات وشي، ان شاء الله تاسو زه انفارم کوم. واقعي هم دغه شوی دی چې ما اند چې کوم دی فلډ شوی، فلډینګ نو هغه فلډ پوجا باندې پرابلم جوړ شوی دی.
د دې وړاندې هم د سند په جم شروع او د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې هم د قانونو رنډیدو بیلا بیلا پیښې رمخته شوې. د کان کیندونکو د اتحادیې مشران وایي، یوازې په کال 2022 کې د کویلی قانونو په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 288 مزدوران وژل شوي دي. د سند، بلوچستان او د خیبر پختونخوا د کویلی په قانونو کې زیاتره پښتانه مزدوران کار کوي چې اکثریت یې د سوات او د شنګلې سیمو سره دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان لوئر ضلع د اوسیدونکو په اعظم ورسک سیمه کې احتجاجي ناسته نن په 28مه ورځ هم دوام لري. د دغه احتجاج مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خپل سیمه کې د انټرنیټ سهولت بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو، د خپل سیمې د حقوقو غوښتنې کوي، خو مقامي انتظامی چارواکي غوښتنو منلو ته تیار نه دي. بلخوا د سیمې د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې موبایل نیټورک به زر بحال شي، خو موبایل انټرنیټ یې د امنیتي وجوهاتو له وجې بند کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په اعظم ورسک سیمه کښې یې په احتجاجي درنه کښې پالتۍ وهلې دي، خو د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په دغې برعکس د احتجاجي درنه یو مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویایي، د سویلی وزیرستان ولسی پاسون یو مشر عمران مخلص د اعظم ورسک احتجاجی درنه غوښتنې په باره کښې د مقامی انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات حل په دا رنګ بیانوي.
پاسون زوانون وی آغا غوان دے ایس حساب سرا ملاش وی دے یاسر سلیمان کونڈی سرا نو یخ سرا میر رو تفصیلی خبر وکڑے خو مین شای چیکیم اولسی پاسون او دے اسسٹنٹ کمیشنر سرا ڈیڈ لاک پک روغای پا مذاکرات کے آغا داو چی یغی 3G 4G اور دے آ موبائل چیکیم سنگنل دی نو آغا باندی بیول انتظامیاتو آغا یای چی دا سیکورٹی خطراتو او دا دے سیکورٹی فورس سرا تھڑا لی دی نو دے ویسا پرا پاپ مندے تف اشرف نوشا سنگنل باندی او بارا آم چیکیم مطالباتو آدادو دا دے حکومت خپلا زی موراتو چی دا سکولر تا فحال کو دا بیچور تا فحال کو دا متانیٹ سا اولت راز کو خطر ویسا پرا یا مشتر کری ندی
مشال ریڈیو چی دے آزم ورسک احتجاجی درنے وشتنے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس و مشر شبیر حسین مخی تکشیش وے آغوی وویل
دو سر خبر لگیا دی نتورک پا بحال کو نور 3G 4G جدا سیکیورٹی غبگور و میجرز کن چاکل برابر سی آبا خلاص کو فی الحال چی دکن انشاءاللہ نتورک پا مفکلا سو لگیا ہوتا نور ابو طلبات دی آبا نے خبر لگیا دی اوفل انشاءاللہ دا مثبت نتیجہ بدا گوزی
دے اعظم ورسک احتجاجی درنے وشتنے پا باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگے دلائی وا
رائٹ فرام دے فرسٹ بڑا بل تحصیلدار صاحب بما اسٹاف بما ایلڈر اور اگلی ول خوشران مو انگیج کری دی چی کو میں چی جائے دین ونلا سے مسئلے دی چی واقعی دے علاقے دے اگر تکلیف دے پر دی او دے سیول انتظامیہ سر تعلق لری نو اوی ان شاء اللہ بڑا زائد رسو او بازرا سے ان ڈیوٹی مان دی چی اگا ون دے زائد نلری نو ای خبر بڑا سر شو کوے گا
دے اعظم ورسک احتجاجی درنے مشروں نے دا ہم اویل چے درسمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوئی غوشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوئی پہ احتجاجی درناکشے پلاتے واہلیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی M A S H A A L R A D I O Willik
اوریدونکو د خیبر پختونخوا پولیس وای چې د روان کال په لومړی او پنځو میاشتو کې په پولیسو د وسوالو په بریدونو کې یو سل ویخت پولیسواله وژل شوی دی او له 200 څخه زیات ژوبل شوی هم دی. د پولیسو د شمیرو تر مخه د کال 2023 د جنوري له میاشتې نه تر مې پورې په پولیسو یو سل ویخت بریدونه شوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ای آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وای د جنوري په میاش کې د پیښور د پولیس لاین په جمعات له برید وروسته پولیس هم د وسوالو ضد عملیات پیل کړي چې له وجې په تراهګر بریدونو کې کمی راغلی. په دغه اړه نور تفصیل له پیښوره عظمت علی اشاره کوي.
دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو د وسلوالو په بریدونو کې یو سل ویخ پولیس والا وجل شوي او له 200 زیات جوبل شوي هم دي. د پولیسو د شمیرو تر مخه د کال 2023 د جنوري د میاشت نه تر مې پورې په پولیسو یو سل ویخ بریدونه شوي. شمیرې زیاتوي چې د جنوري په میاشت کې په 15 بریدونو کې 114 پولیس والا مړه او له 138 زیات جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په میاشت کې د پولیس لاین په جمعات د برید نه وروسته پولیس هم د ترخګرو پر ضد عملیات روان کړي چې له وجې ترخګر بریدونه کم شوي دي.
بنیادی طور باندې خوف جوړو دي. یو داسې فضا صرف هغه خاص یو پولیس والے ټارګټ نه بلکې پورا معاشره ټارګټ چې سواد کې شکل عملیات شروع شوي نو ټول اول پولیس ټارګټ نو چې ته پولیس زیر دست کې یا بے بس ہے کہ بیا خو علاقہ تا تا در اغا سواد کے دسی شوی ہو بیا روز تو رو رو پولیس ہم زان خپل استعداد زیاد کو کپیسٹی زیادہ کا او کاؤنٹر اٹیک سے شروع کو.
پا اسلام آباد کے دشخڑوں او امنیتی مطالعاتو سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چی دروان کال پڑوں بے پنجم میاشتو کی د مئی پمیاش کی د ترخگرے پا پیخو کے کم والے راغلے. دشخڑوں او امنیتی مطالعاتو سیڑنیز مرکز چپلنڈیس کے ورتا پی آئی سی ایس ایس ہوم ویلیشی د جون پلومڑے نیٹا جاری کڑی خپل رپورٹ کی ویلی چی د مئی پمیاش کے پاکستان کے ترٹول زیاد بریدنا پا خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعوں کے شوی دی. شمیرې زیاتوي چې د مئی په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې په لسو بریدونو کې له پنځه لسو زیات کسان مړه دي. د پی آی سی ایس ایس ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې هم له پنځه لسو زیات ترهګر بریدونه شوي چې په کې شپاړس کسان مړه او تیس کسان جوبل شوي دي.
پچھلے سال کے پہلے پانچ مہینوں کو اگر اس سال کے پہلے پانچ مہینوں سے
تیر کال اور سخ کال لڑومبو پنجو میاشت موازنہ اکڑو نو تیر کال پر مقابلہ کے سخ کال ترہگرے پر بریدنوں کی وہ او یا فیصد سے والے رابطہ دے نو مرگنو پشمیر کی نہ درش فیصدہ اور جو بل کسانوں پشمیر کی دھر درش فیصدہ سیوا والے رابطہ دے
جو انکریز ہوا ہے.
پاپی خبر کی صحافی طارق وحید مشال ریڈیو تو اویل چی خیبر پختونخوا کے دا ترہگرے پر نوے سپا کی پولیس زکا پنخ کی گی چی ترہگرو تا تر ٹولو آسان ہدف پولیس تے
دا 2009-2013-14 پوری چکم دا ترہگرے چپاوا نو اساس خبر ٹھیک دے چپائی کے بزیادہ عام مولس چکم دے پنخ کی دو پا بازارون کے پا چوکون کے چکم دے دماغ کی گی پا مارکٹون کے پا کی دی خو پا دی چپا کے چکم دا وس حکمت عملی بدل شوی دا وسلوالو دا طرفا زکر چی پولیس والا پا ہر خار کے پا ہر کلی کی موجود دی دا غیب پولیس لائن شتا دا غیب تانے شتا دا غیب چوکے شتا دا شان پا بازارونو پا کلو کے چاگی اگشتونو کی دای گاڑی داغی موبائل گردی نم دا غواجہ دا چی چونکہ دا ترہگرو دا پر دا یو آسان حدب تے مازے کی چی کم عام خلق با پنخا کی دل نو آگے سر با چی کم ترہگر دی وستوالی نو آگے چی کم بیانیوا نو آگے دا با نقصان رسیدو او بلکہ رسیدل ہم دے چیرا عام بی گناہ خلق چی کم دے آگا پنخا کی دل او پا دے وجہ باندی دا خلقو پا ذہن کی پزرکی دا داغا ترہگرو داغا وستوالو چی کم بیانی دا یا داغی چی کم ایجنڈا دا یا داغی کم پیغام دے میں نفرت پیدا شو.
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ ریسرچ اسٹڈیز وائی چې د کال 2022 پړونبه پنځم میاشتو کې یو سل شپږ استرخګر بریدونه شوی چې پکې 250 کسان مړه او 350 کسان جوبل شوی خو د کال 2023 په هم دغه موده کې 240 بریدونه کې 350 کسان مړه او لږ 500 زیات جوبل شوی دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د پنجاب او اسلام آباد په نسبت د دوی تنخواګانې 50% کمی دي او د صوبې د میډیکل کالجونو د داخلو او د کال فیسونه زیاتیږي. دوی وایي د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر صوبایي حکومت په وخت کې هم په دغه اړه احتجاجونه کړي ول خو غوښتنې ونه منل شوې. د صوبې ځوان ډاکټران وایي کار یې زیات دی او تنخواګانې کمې دي. بلخوا موجوده نیګران صوبایي حکومت لا هم په دغه اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پیښوره د وسیم سجاد په دې رپورت کې اورو.
زمونږ په خیبر پختونخوا چې څومره ډاکټرز دي دغه تنخواګانې د پنجاب او د اسلام آباد نه 50% کوم دي هغه کمې دي. زمونږ د حکومت نم دا مطالبه ده زمونږ منسٹر صاحب سره دا ډیمانډ هم جمع کړی دی چې زمونږ تنخواګانې د 50% کوم دي هغه زیاتې کړي شي. بالکل نن سبا چې څومره د مهنګایي تناسب دی نو په دې کې یو مډل کلاس فیملی چې کوم ډاکټر دی هغه خپله فیملی نشي ساتلی.
بلړخته د میډیکل کالجونو زده کوونکي د زیاتو فیسونو ګیله هم کوي. دوی وایي سو واري د حکومت سره د فیسونو کموالي په اړه خبرې کړې دي خو په فیسونو کې تر دې دمه څه کمی نه دی کړی شوی. د میډیکل زده کوونکي وایي د فیسونو زیاتوالی په ملک کې د ګرانۍ له وجې د کور په خلکو بوج دی. د خیبر میډیکل کالج د ینګ ډاکټر اسوسیشن صدر ډاکټر رفیع مشال ریډیو ته وویل
2022 او 2023 کوم سیشن دی په دې کې فیس د 18000 نه لاړلو 48000 تا. بیا د 23 او 24 کوم سیشن دی د زمونږ جونیئر چې کوم کلاسز دي بیا اغه ته د 48000 نه دا دوی سوا کو 75000 پورې او ور سره چې کوم سیلف فاینانس ولا فیو دا نارملی 4 لک دا 4 لک نه دوی سوا کو 8 لک پورې بیا دا 8 لک نه په دې بل سیشن کې دوی سوا کو 12 لک پورې 12 لک پورې نو دا تقریبا 300% په دې کې دوی انکریز راوستو. نو دا صرف او دا انکریز چې کوم راغلی دا صرف دلته په خیبر پختونخوا کې راغلی دی. زمونږ په سین پنجاب او بلوچستان کې هم هغه 18000 روپۍ دي چې کوم زمونږ اول دلته کې وي دا انکریز صرف زمونږ خیبر پختونخوا کې راغلی دی. په دې باندې ینګ ډاکټر اسوسیشن هغه اول ورځ نه خپل موقف پیش کړی دی او دوی ته ریکویسټ کړی دی چې په دې باندې تاسو نظر ثانی وکړئ.
ینګ ډاکټر اسوسیشن تیر هفته په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ویلي یو اړخته تنخواګان او مراعاتو کمی دی، نو بل اړخته د میډیکل کالجونو نه نوي فارغ شوي ډاکټرانو لپاره د روزګار هم کمی دی، د کوم له وجې چې ډاکټران د ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټر اسوسیشن صدر ډاکټر فهیم خان وای
لکه د سالانه زموږ 8000 ډاکټران راوځي لګیا دي، خو یو څه جواب نشته. اوس پبلک سرویس کمیشن ډیمانډ مونږ ځکه کو چې 2017 نه والا تر اوسه پرې زموږ 8000 سیټونه چې کوم دي اخلي شوی دي، ولی ځکه چې سینیئر کلر ریټایرډ شي د یو سیټو رستو فارغ شي. مونږ حکومت ته پریوس حکومت ته هم دا ویلو، دې حکومت ته هم دا ویلو چې ډبلیو ایچ او کرایټیریا په مطابق مونږ په دنیا کې 1500 نه هم ښکته نمبر باندې تلیو. ډاکټر او د پیشنټ پغا باندې بنیاد باندې چې څومره مریضان دي پر څومره ډاکټران پکاره دي، اوس د 8000 چې کوم ډاکټران چې کوم سپیشلیست ډاکټران فارغ شوی دي، کوم ینګ لگان فارغ شوی دي، اده په پبلک سرویس کمیشن مطابق باندې دوه د کرایټیریا مطابق ته دوه انډکشن دوله د جاب ورکي फायदा څه ده.
ینګ ډاکټر اسوسیشن وای کړه دوی مسلې حل نشوي نو دوی با په ټولو صوبا کې احتجاج پیل کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تیر ورځ د پاکستان د ګندارا سیلګری مشر ډاکټر رامیش کومار چې ورته د وفاقي وزیر درجه ورکړل شوې ده، د جرمني او نیپال سفیرانو سره د سوات لرغونو آثارو دوره کړي. په دغه وخت وفاقي وزیر وویل چې هڅه کوي د سوات لرغونو آثارو لیدو ته غیر ملکي سیلانیان راوبلي او سهولتونه ورته برابر کړي. د نیپال سفیر په دغه وخت وویل چې هلته ډیرو کمو خلکو ته دا معلومه ده چې په سوات کې د دوی ډیر مقدس مذهبي ځایونه دي. بلخوا د سوات لرغونو آثارو محکمې مشر وایي له دوی سره دا وخت هومره وسایل نشته چې په سیمه کې ټول لرغوني آثار خوندي وساتي. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم خصوصي استازي او ګندهارا سیلګری سانګې مشر ډاکټر رامیش کومار د سواد بریکوټ بازیرا شنګردار او غاریګي کې د جرمني او نیپال سفیرانو سره 2000 کاله پخوانی لرغونی آثارو زاینه ولیدل. په دغه حال رامیش کومار د سواد د لرغونی آثارو په اړه خبريالانو ته ویل چې د سیمه کې د زرګونو کالو پخوانی لرغونی آثار دي چې د بت متمنونکو لپاره ډیر مقدس دي او د ترڅنګ د لرغونی آثارو لیدونکو لپاره ډیر قیمتي دي. دوی ویل د سواد لرغونی آثارو دوري مقصد هم دا دی چې پیدا ترې واغسته شي،
ٹورزم آگے بڑھے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ آگے
سیلگرائی پر مختب ہوگی اور دا پاکستان یو خاکس نڑے تا اخو دیشی زچی راتلم ما سر نور سپارتکار ہوں بل دا شام ملیشا او نور حوادون سپارتکار ول طولوی منگزو نو بیا حقوی اویل چی بارانونو امکان دے او چا پکی اویل دا امنیت سا حال دے حکرنند دو سپارتکار رغلی نو زما خیال دے راتون کی دورہ کے با شل سپارتکار وی دا حقوی چی کما ویرہ دا دغ ختمول پکار دا
خوف ہے وہ ختم ہونا چاہیے.
د سوات بریکوٹ باجرے دورے په محل د نیپال سفارتکار تاپس ادھیکاری چې د بت متمنونکو دی وایي چې سوات کې د هغوی لپاره بلها مقدس ځایونه دي. دغه ټول د بت متمنونکو کې لیدل غواړي.
بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہاں پر اس طرح سے چیزیں ہیں.
ډیر کم خلکو ته معلومه ده چې دلته داسې شیان دي. کچې د پاکستان حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت دې ته وده ورکړي، سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکړي، د هغوی د اوسېدلو لپاره ځای ورکړي، د تګ لپاره اسانتیاګانې ورکړي، د ویزې سہولت ورکړي، سیکیورټي ورکړي او داسې نور اسانتیاګانې ورکړي او د دې ځای تشهیر ورکړي. خلک به ډیر راځي.
تو واقعي لوگ آئیں گے، زیادہ تر آئیں گے.
د سوات په لرغونی آثارو لیکونکي خبريال فصل خالق وایي چې لنډو ورځو کې حکومت لرغونی آثارو عکسونه او ویډیو ویستو باندې درنه پیسونه ایښو دي او بیا دغه سیمو کې سهولیات هم نشته، نو ځکه د لرغونی آثارو سیلانیانو تک ډیر کم شوی.
یو عکس وباسو نو د هغې 1500 روپۍ دي. نو خلک خو تن سبا د موبایل زمانه ده، عرضې کې فوټو وباسي. دویم دا دی چې د ویډیو د پاره 25-30000 روپۍ لی. نو دا ډیره غلطه خبره ده. هغې وجې نه دی لرغونو آثارو ته چې مونږ په کومه طریقه خلک راوستي وو یا په ډېرو کوششونو، نو هغه به راتلو سغم نه راځي. دویم خبر دا ده چې سوات ته چونکې دلته د فیسیلیټیز فقدان دی، په لرغونو آثارو کې دوی ته څه فیسیلیټي ملاویږي؟ اسم نه ملاویږي تر دې پورې چې د لرغونو آثارو کې لیټرینونه هم نشته، د کیناسو ځایونه نشته. نو
د سوات لرغونی آثارو محکمې مشر نواز الدین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې سوات کې په زرګونو د بت متمنونکو لپاره لرغونی آثار شته. حکومت درویش ځایونه په خپل ولکه کې اغستی.
زرګونو کې دلته سایټونه دي، اور سایټ لپاره مونږ ته ډېر زیات چوکیدار پکار دي. دونو سایټ دونو چوکیدار فلحال اویلیبل نه دي. فلحال مونږ چې کوم دا 23 سایټونه دي چې کوم پروټیکټ کړي دي، دې لپاره مونږ خپل چوکیدار ودرلی دي او دا مونږ دې لپاره مونږ خپل ټول مطلب چې کوم سټاف دی هغه دې پروټیکشن لپاره کار کوي لګیا دي.
د سوات لرغونی آثارو په دورې راغلی د جرمن او نیپال سپیرانو د وفاقي وزیر سره د سوات عجایب خانه دوره هم وکړه. په دغه مهال د پولیسو لخوا سخت سکیورټي انتظامات شوي ول او بس سړکونه د سفارتکارو لپاره څه وخته پورې تړل شوي هم ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې چارواکي وایي د بې پرجوای په نوم سمندري طوفان به نن غرمه د کراچۍ کیټي بندر ته رسیږي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم اے نن د شپې مهال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه اړه د اړوندو چارواکو یوه آنلاین غونډه شوې چې پکې د ان ډی ایم اے او د موسمیاتو محکمې چارواکو د طوفان او تیزو بارانونو خبرداری ورکړي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع او رګزو کې د کوئلې کان نړېدو په پیښه کې درې مزدوران لاندې شوي دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه د بر او رګزو په خادیزه او سیمه کې هغه وخت شوې چې کله باراني اوبه د سکرو دغه کان ته ننوتې. او ملګرو ملتونو د جون په 14مه ویلي په ټوله نړۍ کې تر ریکارډ کچې 110 میلیونه خلک په زوره له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه په دغو کې په اوکراین کې د روسیې جګړې، له افغانستانه د خلکو کډوال کېدل او د سوډان جګړه شامل ده چې له وجې په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره په بې ساري توګه زیاته شوې ده. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال راډیو تر رڼا لاندې بحث ته. په دې پروګرام کې د پاکستان پر بجټ او د هغه هیواد پر مالی مشکلاتو خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره زمون همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان خزانه وزیر اسحاق ډار د جون پر 9مه قومي اسمبلی ته د دې هیواد د 2023-24 کال لپاره د 14.5 ټریلیون روپیو بجټ وړاندې کړ. د بجټ پر مختلف اړخونو دا وخت بحثونه روان دي. دا چې پکې د قبایلي سیمو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي، د حکومت لخوا له دې سیمو سره سوي مالي ژمنې څومره پوره شوي او کنه، ستونزې او غوښتنې څه دي. په بحث کې د پښتنې د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو قبایلي چارو سیفران قیمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن او د خیبر پښتونخوا په پخوانی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی میر کلام وزیر دی. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. هلال الرحمن صاحب، پیل کې بل تاسو پوښتنه وکړو چې کم بجټ وړاندې شوی دی؟ په دې بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره خیبر پښتونخوا پر خپل ځای باندې، یا د صوبو یا د نورو صوبو یا د مرکز د خپلو لګښتونو پر خپل ځای، که موږ راسو قبایلي سیمو لپاره پکې څه دي؟
د سیمو په ځبه یو سپیسیفیک دغه درته راواخلم چې کوم زمونږ د قبایلي علاقو لپاره بجټ مختص کیږي، هغه سپیشلی په زمونږ یو کتاب د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام د لاندې کیږي، پی ایس ڈی پی او ته ویل کیږي. 2023-24 کې چې کوم قبایلي علاقو لپاره هغه 57 ارب روپۍ دی،
یعنی او 500 ارب روپۍ دي. دا د تیر سره او دا ستاسو د تیر سره مقابله کوي، نو هم دومره په خواوي ځکه چې کله انزمام کېدلې دا کول شو یو چې قبایلي سیمو د پاره په ان اف سی اوارد کې خیر پاغو کې او پیسې ورته شودل کېږي، دا لاغه ځخه به له خبره ده که هم دا ده یا تاسو دا تمه کوله؟
زه هغه خو وضاحت کوم چې دي کې دوه قسمه موږ رواني بجټ سره رواني دوه بجټ دا دي چې یو ته ای ڈی پی ویل کېدلې انوال ډیولپمنټ پروګرام لاندې، هغه به موږ فاټې ته بیل یو 25 ارب روپۍ مخکې ملاوېدل. کله چې دا مرچ کړه خیبر پښتونخوا کې، بیا هغې دپاره د اپلیفټنګ دپاره او د اټپار راوستو دپاره ټرایبل ډسټرکټ د نورو صوبو سیټیز اټپار راوستو دپاره 100 ارب روپۍ یو پیکیج اعلان کړو حکومت په 2018 کې، چې دا 125 ارب روپۍ به موږ سالانه یا 124 ارب روپۍ به سالانه موږ دوی ته ورکوو قبایلي علاقو ته، چې قبایلي علاقو کم د انفراسټرکچر ډیولپ کول دي، د کوم انسټیټیوشن روان دي، د هغوی دپاره اداره جوړول دي، روډ انفراسټرکچر شو یا دا نور چې کوم ضروري ادارې دي د هغې دپاره ډیولپمنټ پکار دی، سکولونه شو، هسپتالونه شو، کالجونه شو، یونیورسټیانه شوې. داسې دا یو پراپر یو بجټ دغه چې کومو هغه وخت کې پلان و ده، خو چونکې د بجټ دا فلو چې کوم اوس روانه ده، دا خو چې کوم موږ پلان مستقبل لپاره کړی دی، ما خیال نه شي چې دا پلان به اچیو شي یا به موږ ته هغه کوم مقاصدو دپاره چې قبایلي علاقه مرچ شوي هغه مقاصد به حاصل شي.
بل سوال مرکلام وزیر صاحب تلاڑ مرکلام وزیر صاحب تاسو چې هلال رحمان صاحب کومه خبره کوي هغه پر خپل ځای باندې تاسو خپل یو تجربه لري په دې اوږده صوبایي اسمبلی کې به تاسو اکثره د مالی ستونزو خبره کوله نو د اوسنی بجټ تاسو د وفاق ګوري یا بیا د خیبر پښتونخوا بجټ برازي په دې کې تاسو ته څنګه ښکاري چې هغه غوښتنې یا هغه اندېښنې چې تاسو لري یا بیا قبایلي سیمې ورته ضرورت لري مالی هغه د پوره کېدو څرک یا تمه تاسو ته ښکاري؟
ډیر مننه ککر صاحب او سینیټر صاحب ته هم سلامونه. اصل کې د خیبر پښتونخوا یا د ملک چې کوم بجټ مونږ ګورو بیا د پښتونخوا صوبې بیا د قبایلي ولسته چې مونږ راځو نو په هغه کې خو په هغه ورځو کې هم هغه شی ونه شو چې په کومو ورځو کې په مرکز کې په صوبا کې یو حکومت و او هغه خلکو ته حساب کتاب هم سره سمېدای شو مونږ بالته ار ورځ دا خبره ورته کوله نو چې په هغه وخت کې ونه شو نو نن کوم چې ملک په کوم پوزیشن کې دی مالی تور باندې بیا د صوبې بجټ دوی کم راکوي بیا چې کوم هم د قبایلي زیلو د پاره دوی 500 ارب روپیې ایښي دي دا په بجټ کې کیښودل شي خو بیا هلته ګراونډ ته د ډېره سوال بیا هم په دې نیمایي کټ کېږي او په هغې کې بیا چې کوم هم په دې نورو کیسو باندې د سیکورټي په مت کې دا شایونه بیا الٹا و لگی نو زما خیال نه دی چې کوم هم زمونږ سره د لاسو کالو چې کوم هم د سلو عربو یا د این ایف سی یا د ډی پی ډبل کېدل هغه شی خو خود نه وشه خو زما خیال دا دی چې اوس په دې روان کارونه هلته یې کم دي یا نه وای خو بیخي امکان نه لري چې هلته څه پروژه شروع شي او سبا د ډېرې ورځې نه زه په رابطه کې یم نو هغه په دې لانجه کې هم دا سره چې هغه ویایي چې مونږ خو د څلورو میاشتو بجټ جوړولو بیا د کال لپاره اوس نو هغه چې کومې پیسې دي او کوم مطلب په ساده الفاظو کې به مونږ د اورېدونکو دپاره ووایو چې کومې پیسې په بجټ کې دي او کوم ضرورت ته هلته د دوی کومې خرچې دي نو هغه امکان نه لري چې سره برابر شي نو زما بېخي نه دی خیال چې دوی هغه ځای ته پرې ورسي بلکې عام په روټین کې دومره لږ څه نه څه کار به چې روان و هغه هم امکان نه لري چې هغه ځای
مانا نه امیر کلام وزیر صاحب لالا نه صاحب تاسو هلته په سینټ کې یې او تاسو په دې شانو باندې ډېر اکثر اجلاسونه راغواړي خبره کوي کوشش ورته کوي لکه تاسو ذکر وکړي تاسو وایسته چې کوم اهداف ټاکل شوي دي د مالی حساب باندې د قبایلي سیمو لپاره هغه به حال سرته ونه رسي یعنی ستاسو ته د دې وجه څه ښکاري؟
مګر یو ټیکنیکل د دې یو ټرم دی هغه ته موږ وایي تھرو فور لایبلټی. تھرو فور لایبلټی د سکیم د اپروول پورې دی لکه ماته دا پته لګی چې را روان کله به زه د خپل چې کوم سکیمونه ما شروع کړي دي د هغې لپاره یا د بل کار لپاره ماته کوم پیسې درکار دی اوس به دا دې ته ګورم چې ماته د فیډرل ګورنمنټ نه څومره پیسې را روانې دي او هغې مطابق به زه هغه ټرم ډسکرایب کوم درته لکه ماته د فاټې لپاره کوم پیسې چې را روانې دي په دې کال کې چې زه وګورم بیا 24 ارب جوړیږي 25 ارب 27 ارب جوړیږي دا لکه د ګورنمنټ دغه دی اوس تھرو فنډ لایبلټی چې ای آی پی باندې کومه جوړه ده چې لکه کومې پیسې به خلکو ته ورکولې یا سکیمونه سره اپروو دي هغه دي 370 ارب روپۍ
یعنی د سکیمونو د پاره د یعنی سکیمونه چې دي هغه د 300 ارب او 100 ارب روپۍ ده او
ورکونی دی خلکو ته لکه دا سکیمونه دوی اپروف کړی دی خیبر پختونخوا حکومت تیر شوی پتلو تلو کې یا مخکې یا روسته لکه دوی پیسې دي 300 روپۍ چې دوی نوې سکیم دې کال نه دوی نوې سکیم نه اپروف کړي نو دا پیسې چې خلاصي او په دې دغه کې کومې پیسې را روانې دي خیال دې دا دې سکیم کمپلیټ کول به 10 سال یا 15 سال لګي چې دا
یعنی دلته کوم مو ساده ساده ژبه کې خلق پوي کو نو د دې څه معنا شو د دې معنا دا شو چې نوې سکیمونه نشي راتللای زاړه پوره کېدلای نشي پیسې نشته څنګه
مونږ سره لاسل چې پیسې مونږ ته روان دي خبر پوښتنه خو حکومت باندې د پیښور های کورټ یو سکیم من کو چې د امبریلا سکیمونه مکوه امبریلا سکیم دا چې یو سکیم دوی منظور کو د 1500 میلیون یا 2 ارب روپو یو سکیم ځان ته منظور کو اوس دوی خوخه ده چې یو ډیسټریکټ کې زیاتې پیسې ورکړي یو کمې پیسې ورکړي د ډیسټریکټ شیر یې پکې آیډینټیفای نه دی چې آیډینټیفای پکې نه دی نو ماته دا پته نه لګي چې زما د ډیسټریکټ څومره شیر دی دا په خپل ځای باندې ټول نه غټه مسله چې کومه جوړه ده دا د امبریلا سکیم جوړه کړې ده تیر شوي حکومت ځان دپاره د خپل کسان فیور کول دپاره چې چا چا زیات فیور ورکړي چا کم فیور ورکړي کم ډیسټریکټ ته زیات فائدہ ورسے کم تک کم ورسے نو دا امبریلا سکیمونه دوی دومره ډیر اپروف کړی دي چې دا غي ترو فور لایبیلیټی 370 ارب روپے جوړی دا صرف د دې پورې شو که تاسو د ای ڈی پی چیک لکه زمونه د ای ڈی پی چې کوم ده د ای ڈی پی موږ سره 24 ارب روپے ملاویږي په 24 ارب روپو کې دا 6 ارب روپے چې دا سیلریز ته ځي کوم موږ سره پروجیکټ روان دي زړی د فټ دا غي د تنخواګانو په مت کې ځي نو د ترو فور لایبیلیټی چې د ای ڈی پی کوم جوړه ده هغه د 68630 دادی 68 ارب 630 مطلب 68 ارب 66 کروڑ دی 68 کروڑ جوړی دی نو دا تر فور لیبیلیټی دا غي جوړی دی دا چې هغه سکیمونه کوم زړه چې د فاټ وخ روان دي هغه هم د دوی نه کمپلیټ کیږي نو دا غي کمپلیشن د پارا بون بی کم اس کم نو سکیم باندې راوړي نو روان 15 کال کی اشپ کال وي هغه پیسې دې ټیکادارانو ته یا کوم کسان د کمفورم سره چې کار وکړي هغه کمپلیټ کیږي نو که په دې سپیډ باندې رواني او دا حالي د دغه معنا د بجټ یا مونږ ته کوم پیسې روانې یا د سکیم سپیډ دومره زیاتی چې صرف الیکشن ګټلو لپاره چې مونږ وایو چې بس روان صرف الیکشن ګټل دی او خلک دوکه کول دي چې تعلیم سکیم درکو شاته پیسې نشته خو د سکیم میچوریټی چې کومه ده هغه به کلم نه راځي په دې کې یو سکیم به اگزیسټ کوي نه په ځمکه باندې هغه به صرف هوا کې ولاړي ټینډرې هوا کې ولاړې دي اوس کومې ټینډرې حکومت کړي چې زیاتې ټینډرې ټولې په هوا کې ولاړې دي
بننه الهلال رحمان صاحب میر کلام وزیر صاحب الهلال رحمان صاحب کوم طرف ته اشاره کوي تاسو په صوبه کې واسطه او اکثره په دې باندې له پخوانی وزیر اعلی محمود خان یا د تحریک انصاف حکومت سره بحثونه هم کېدل په اسمبلی کې هم بحثونه او قراردادونه به هم راړل کما چې مخکې ذکر وکړي دغه کوم سکیمونه دی یادی دغه امبریلا سکیمونه یعنی په پښتو کې به وایو چتری والا نو دغه چې حل تاغه وخت کې ورکول کېدل دغه کېدل نو تاسو د دې په مخنیوي کې یا د دې د ریګولیټ کول یا په سمه طریقه باندې د کېدو لپاره څه هلی ځلی یعنی په کوم ځای کې ساسو مس دغه کوشش وو
بالکل کاکړ صاحب ګور از مونږ خو په اسمبلی کې هر ورځ به احتجاج لانجا په دې خبره باندې وا چې د کوم سینیټر صاحب کومه خبره یادوي دوی په دې حساب باندې چې مونږ د یو سل 45 ممبرانو هاوس وو په دې کې دا د سلو پورې ممبران څه کام دا دوی وي نو دا امبریلا سکیمونه دوی جوړ د دیشي د پاره وي یا دوی به راوړل د دیشي د پاره چې په دې کې بیا دا حساب نه معلومه ده یا دا حساب ته دوی مطلب باور نه وي چې دا حساب ورکي چې هغه ډیسټریکټ ته کمې پیسې لاړې د بل ته ډېرې لاړې یا دا هغه ممبر ته زیاتې میلاو شوه هغه ته کمې نو دوی به د هغه شي د پاره داسې سکیمونه راوړل په دې مانځ کې چې ډېر خو به ګراوند ته ونه رسېدل خو صرف باید دا وي چې دا د څو کالو نه دوی دا شاعر روان کړی دی لکه اوس چې ته وګورې د 350 ارب روپۍ چې مونږ په ګراوند باندې کارونه فاینل کړي دي د هغې دپاره مطلب پیسې صرف ورکول دي نو را روانه کوم مونږ به هلته هره ورځ دا مجلس کولو چې را روانه حکومت به بیا نوی کار چېرته کوي حضور کار د تاسو کمپلیټ کول ذمواري هم ده داسې نه ده چې ته چرته صرف ټینډر وکې او چرته یو د لاسو اربو د شلو اربو روپے یو پروګرام شروع کې او په هغه کې لاس 100 کروڑ روپے ورکې بس بیا هغه په هغه ځای باندې پروت وي زمونږ د صوبې ټول کارونه په دیشي باندې ګډ وډ شول چې دوی به د یو ارب روپے کار وو هغه ته به لاس 100 کروڑ روپے ریلیز کړي چې د ټکدار نه به دوی کم پرسنټیج اخستو یا دوی به کم خپل ځان ته دی پوزیشن جوړولو د پاره کیسا وا مطلب ګراوند سٹون او یو انګوریشن بای وک نو دوی خپل سیاسي ګټه به وقتی ته بر واخستا او چې دوی به کوم پیسې ګټل هغه به موږ خو بنیادی به مسله دا راغله په هغه کې چې د ولس چې کوم ضرورت وو یا د صوبې سره چې کوم هم ظلم وو دا به ورځ په ورځ نور هم راښکاره کېږي نور به هم زیاتېږي ځکه چې اوس چې دوی په کوم پوزیشن باندې دا شایونه
ورکړي دا دغه مهمه پوښتنه ده چې یعنی تاسو چې څنګه تشریح کړه یا هلال رحمان صاحب چې څنګه تشریح کړه مقصد دا چې یو شی یا شتنه یا ډېر په داسې ترتیب روکل شوی دي چې هغه هلته اړتیا یا ضرورت نشته نو هلال رحمان صاحب زه هم دا پوښتنه کوم چې په اخره کې د دې تاوان خپله که یعنې موږ د یو پارټۍ نه یو طرف ته سو سیاسي ګوند یا دغه په توګه نه تاسو هلته یی د دې خپله قبایلي سیمو ته چې کم تاوان رسېږي هغه په کم شکل کې په کومه بڼه کې رسېږي
پورې دا خو د دې لپاره د خلکو سره واده شوی وه چې اټپار راوستلو باندې تاسو ته سهولیات درکول دي صوبې په نورو حصو کې دي که کالجونه دي که یونیورسټیان دي دا خو یو جنریشن لکه که دا دې جنریشن ته دا ونه رسېږي مطلب دا دی چې دا روان کوم زموږ جنریشن دی دا به هم دغه تکلیفاتو سره مخامخ وي او داغه تعلیم سو داغه تعلیم سہولیات یا داغه د صحت بنیادی صحت کم سہولیات هغه باغه ته په وخت باندې نه رسی نو کم جنریشن چې دا وختنه کړي وزن د پاره چې موږ قبایلی علاقه دی د سوبې سره مرچ شي چې دومره ترقی یافته شو چې څومره دې خلکو ترقی کړي دا یا څومره دوی ته سہولتونه میسر دي نو مطلب دا دی چې که دا پیسې هلته په وخت باندې نه رسي او دا سکیمونه په وخت باندې نه شروع کیږي نو دا خلک به د روان دغه کم مقصد د پاره چې قبایلی علاقه په صوبه کې مرچ کړی وه هغه مقصد به خلکو ته حاصل نه شي.
ښه، دې کې یو بله دا تاسو یو خواږه اړخ بیان کړي. یو بل سوال دی بیا به زه میرکلام وزیر صاحب ته ځم، هغه دا چې دغه چې کمې پیسې دي بجټ کې د راتلونکي کال مالی کال د پاره ایښودل شوی دی، دا پیسې ځکه چې اوس په خیبر پښتونخوا کې نگران حکومت دی او نگران حکومت هغه سي نه دی لکه څنګه چې یو منتخب حکومت وي، یا بیا په مرکز کې هم د انتخاباتو خبره کیږي، نو دا چې کمې پیسې دي یا بیا به خیبر پښتونخوا حکومت بجټ وړاندې کوي، نو داغه د پاره یو میکانیزم یو طریقه کار شته چې دا پیسې به بیا که لګوي نو څنګه به لګوي؟
ګورې چې دا خو داسې کار دی چې دوی سره کوم زاړه سکیمونه روان دي نو هغه سکیمونه تھرو به روان دي. نوی سکیم خو به دوی انیشیټ کولی نه شي، ولې چې څوک شته نه چې نوی سکیم پرپوز کړي. اوس نوی سکیم به په کوم بیس باندې پرپوز کوي یا کوم سکیم کې به، لکه ما تاسو ته مخکې وویل چې زیاتره امبریلا سکیمونه اپروو شوي دي او د هغوی تھرو فار لایبلټي 370 ارب روپۍ جوړه ده. چې تھرو فار لایبلټي جوړه ده نوی سکیم خو چې دوی پرپوز نه کړي نو زه خو وایم چې نه دی پرپوز کوي. اوس دا خو به وروسته په حکومت باندې ډیپینډ کوي، ولې چې اگر وروسته منی بجټ راوړي په هغې کې راوړي سکیمونه، نو دا به په دې حکومت نه خوځه نه نه لرم چې یاره دوی به دومره غټ ریسک به واخلي. خو مخکې چې کوم حکومت راځي د هغې لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي تیر شوي حکومت.
ښه، مننه ډېره. میرکلام وزیر صاحب، دا تاسو اهل الرحمان صاحب او نور هم د قبایلي سیمو کسان چې دي په قومي اسمبلی کې یا بیا تاسو خپل دلته سیاسي پارټیانو سره تعلق لري، دغه سي حالات چې تاسو دواړه ور باندې متفق یاست چې مالي حالت خراب دی د خیبر د قبایلی سیمو او هغه ته په کومه طریقه وعده شوی هغه پوره شوی نه دی، نو په داسې حالاتو کې د دې هر څه سټریم لاین کولو لپاره د هر څه پر لاره باندې اچولو لپاره تاسو په یو غږ په یو خوله په یو طریقه باندې هیڅ سټریټجی نشته؟ کنه میډیا به تاسو راغواړي هلته به خبره کوي، یا که تاسو سیمینار کوي نو هلته به خبره کوي، داسې یو جوائنټ یا ګډه مبارزې ته یا طریقې کار ته تاسو یو تیاری نه دی نیولی؟
بالکل، ګوره داسې دا چې د نن ورځې پورې داسې یو بنیادی مونږ نه یو کامیاب شوي په دې شي کې. دا ګوره مونږ چلته په اسمبلی کې وم، ما دوه درې غونډې هم په خپل ځای راوغوښتې، د مونږ د قبایلي زلو چې کوم ایم پی ایز وي، که د تحریک انصاف وي، که د اپوزیشن وي، نو مونږ به هغه ته هم دا خبره کوله چې ګوره د سیاسي پارټیانو یا د شایونو نه بیل په کار دادا چې مونږ راغلي یو صوبایي اسمبلی ته، نو د قبایلي ولس سره چې کوم وعده شوی دي په هغه ون پاینډ ایجنډا باندې خو چې مونږ کار وکړو، خو په هغه وخت کې مونږ کامیاب نه شولو چې زمونږ ملګري وي هلته به یو ځای باندې به مناسته ولاړه هم کوله، د ولس هم یو زور و په دې پسې چې یاره دا شی کول په کار دي. نو په اوس ورځې کې خو ماته داسې پروګرام نه ښکاري چې سیاسي ګوندونه یا دا په دې کې کامیاب شي، ځکه چې په میډیا باندې مجلس کول یا زمونږ په عام په دې سوشل میډیا یا په هغه باندې مونږ اکثر د دې شایونو یا په جلسه جلوس کې ذکر کوو، خو د نن ورځې پورې د دې صوبې د تحریک انصاف نه علاوه چې دا نور کوم ګوندونه دي هغوی هم داسې منظم پلان
د نن ورځې پورې نه دی. دا سوال هم ځکه کوم، زه بیا اهل الرحمان صاحب ته ځم له دې وروسته، چې کله انضمام کېدلې په 2013 کال کې، که د ځوانانو تنظیمونه شپه په شپه پرواز باندې جوړ شو، سیاسي پارټیانې را اکټیو شوې، اتحاد جوړ شو چې په هغه کې څومره زیاتې پارټۍ وې، چې په کم جذبه په منډه ترنډه په ستړو باندې په لو پیمانه یو کمپاین وچلول شو د رایې عامو راوړلو دپاره چېره قبایلي سیمې چې دي په خیبر پښتونخوا کې، نو په هغه حساب باندې ولې خلک چې کمی بیا شوی وادي دي په آئین کې په قانون کې د پاکستان په آئین کې داغه مطابق خلک واغه ته نه راپورته کیږي لکه څنګه چې انضمام ته راپورته؟
ګوره کاکړ صاحب، په پاکستان کې آئینی تور باندې څومره خبرې لیکل شوي دي یا دي او په ګراوند کې دوی کوم نظام چلوي دا ټولو ته پته ده، خو په هغه حساب باندې ولس د نن ورځې پورې نه دی راپورته شوی. دی انزمام د پاره د پښتونخوا ملي پارټي محمود خان اچکزای صاحب یا مولانا صاحب نه علاوه دا ټول خلق په یو پیج باندې وی دا ټول سیاسي پارټیانو چې څوکم دې زمام ملګری وی چې هغه تنظیمونو جوړولو کې د اسټابلیشمنت سره د فوج سره یې ملګرتیا کوله چې سهار به خلک را پاسېدل وي دا پلانای یوت جرګه ده دا قبایلي یوت تنظیم دی دا پلانای ده هغه ټول خلک په دې شایونو کې د ولس مجرم دي نن په کار دا ده چې ولس د هغه ګوندونو نه د هغه خلکو نه چې کوم هم لګیا وي چې په ملیونونو خلک د اپیلو دلیلو وکیل نه محروم ده یو دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي ده په هغه ورځو زمونږ سره به خلکو ډېر مخالفت کولو ما به اکثر دا مثال ورکولو چې د مرچ کېدو دا معنا نه ده چې د تا په خیبر پښتونخوا کې انزمام وشي نو د تا کور به د رازمک نه راوړ شي بیا به په آیت آباد کې کېښود شي هر څه به سم شي داسې نه ده دا چې کومې لوزونه کوي دا چې کومې وعدې کوي دا خلک زموږ سره نه مخکې سنجیده وي نه نن سنجیده دي خو په هغه کې نن هغه خلک هم چې ډېر زیات په اسمبلی کې زموږ سره وو نثار مومند صاحب وو یا د شاجي ګل بچان زموږ سره وي هغوی ته به هره ورځ مونږ دا خبره کوله چې تاسو ډېر زیات اکټیو وئ په دې کې نو اوس د تاسو ذمواري جوړېږي چې تاسو خپل ولس تا خبره وکړي چې مونږ چې د څه د پاره انزمام غوښتو یا مونږ یې په څه خطا کړي وو یا تاسو ته مونږ کومه خبره کوله هغه شی نه کېږي نو ذمواري بیا هم د تاسو
جوړېږي کلام وزیر صاحب اوس خو دا هر څه وڅو انزمام وشو او دا بیرته ریورس کېدل یعنی بیرته دغه کېدل دا خو بیا یو بله دغه غواړي خو هیله رحمان صاحب دغه سوال تاسو هم کوم په کوم شدت سي ته انزمام د پاره کمپاین یا مبارزه یا منډه ترنډه تاسو پارلیمنٹ کی په سینیټران به مو د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي مو ول تخپل ځوانان لګیاو تاسو هم کوله نو هغه ذمہواری چې په تاسو باندې اوس د انزمام په دوران کې کمی وادي سوي دي لکه څنګه میر کلام وزیر صاحب وایي داسې به خلک له تاسو څخه سوال کوي سیاره موږ تاسو احتساب راکړي چې تاسو دغه کار وکړای شو خو هغه وادي چې په کوم بنیاد کوم جنت را تشکاره کړل سوی یا کوم خوب را ښکاره سوی او پوره نه سو نو د دې جواب تاسو لري ورته
کاکړ سره تاسو ته پته ده چې کله د انزمام کېدل نو ټول نه زیات مخالفت ما کولو یو ما ورده بلال رحمان او یو کس نیم ممبر بولو چې هغه دې مخالفت کیو چې هر مرجع په دومره په عجلت کې نه کیږي عجلت کې داسې چې دوی ډېر زیات په جلدی کې او دومره جلدی کې مطلب یو کار کول او بیا سره یو کس فیصله نه یا دوه کسانو فیصله نه کم از کم د 60-70 لاکھ خلکو فیصله کوله د قسمت
نو هغه کې موږ نو جلت نه خسته لو خو ځکه خیر خبر یم چې تاسو د دې په مخالفینو کې وای خو اوس خو چون کې ارڅ څه وی دی دا سنټرانو سره تاسو ویني د قومي اسمبلی غړي سره تاسو ویني اوس خبره مجموعي ده نو تاسو دا خبره په خپل کې کوي چې یاره په کم شدت سره تنظیمات تلو کچم تاسو په دې کې مخالفت خو مجموعي شغونه خداو نو آیا اوس په کار دي زمواري ټول واخل او د دې لپاره مبارزه وکړي چې کړي وادي پوره شي
کړي وادو که خپل بار بار کوشش کوو که تاسو یاد کړئ راځي ما د قبایلو زده دي چې چیرمن مو دې نه مخکې هم د صوبي حکومت ته قاعده مونږ ویلو چې د قبایلي علاقو چې کوم پیسې تاسو سره غلي او 44 روپۍ ډیسکرپنسي و چې هغه کې باقاعده د ټولو خلکو ته مونږ ویلو چې 20000 پیسې ورکې دي تاسو پیسې تلې دي په صوبو کې لګېدلې دي سواد کې لګېدلې مردان کې لګېدلې په دې علاقو کې لګېدلې دي دا زموږ کوششونه دي چې دا خلکو ته د هغوی حقوقو یا د هغوی لپاره کوم راغلی فنډ چې دی هغه ورته راښکار کړو لکه ما مخکې دا خبره کول اکثر دا خو د پی ټی آی والا دپاره یا نور چې کوم ګوندونه دي هغوی ته هم نه په کار وه چې دا خبره اوچته کړې وه خو هغوی خو به خپل هیرې نه نو چته چې یاره مستقبل کې به هغوی ته یا ټکټ نه ملاوېږي یا وزیر اعلی به د هغوی مخالفت لري لکه دې کې یو ای جی آفس چې کوم دی اکاؤنټ جنرل چې ورته وایي هغوی ډېر ښکاره ویلي دي چې 138 روپو کې 56 روپۍ چې دی هغه په پیښور په اکاؤنټونو کې کوزي شوې دي لکه دا خو ښکاره خبره ده خو پټه خبره نه ده او ما ورته قاعده کلیر دغه ورکړې لیټر ورکړې چې 48 تاسو په داغه وخت کې 96 روپۍ ریلیز شوې وي کوم وخت کې چې دا میټینګ مونږ راغوښته وو نو په هغه کې په 96 روپو کې 43 روپۍ چې وي هغه صرف او صرف مطلب په ریکارډ نه ښکاره کېدل دا ډېر غټ فیر وو نو مقصد دا دی چې مونږ خپل وخت مطابق اواز اوچته وو خو باخیر چې کله دا نوې حکومت راغله نو هغه ته ما پرایم منسټر ته خط ولیکل چې یاره دې کې دا 43 روپۍ د قبایلو ورکی دي او په دې باندې یو فارن ریکارډ اٹ
پکړه په هغه باندې چې یعنی تاسو چې کوم دغه کړی دي نو په هغه بیا څه عمل وشو یا څه پرمخ څه شوی دي کنه
نو هغه باندې هغه فارن ریکارډ اٹ د ویلې د فارن ریکارډ اٹ یو ډېر لوی دغه پروګرام یې هغه کې دومره په اسانه باندې چې ویولې چې هغه کې یو یو روپۍ ټریک کیږي نو هغه چې راځي خامخا وخت پکې لګي فارن ریکارډ اٹ باندې هغه یو یو روپۍ په سیګر یو یو
پیټی پسې ګرځي چې یاره چرته خرچوي دا چرته نه ده خرچوي نو خامخا په ټایم کنزیومینګ
میر کلام وزیر صاحب تاسو آیا اوس هم پر یو لیول پر یو ستانه ستا داسې یو پلان یا پروګرام یا داسې دغه سوچ لري چیاره په دې باندې په یو ځای باندې غږ اوچتول دي یا دا مسلې راپورته کول دي؟
بالکل مونږ د مخکې ورځې هم د ډېر ملګریو سره د څه وخت نه په دې باندې مجلس بلکې زمونږ اسمبلی چې وازه مونږ به مجلس کېده خو سیاسي حالات هغه پوزیشن ته نه برابرېدل نو اوس هم د ډېر ملګریو سره په حال یو په دې مختلفو قبایلي ضلعو کې کوم سیاسي اتحادونه چې دي هغه سره مونږ لګیا یو کوشش کوو چې د کوم قبایلي ضلع دي د دې په سطح باندې مونږ داسې یو پروګرام داسې یو ولسي غاره جوړ کړو چې په دې اووه سره ضلعو کې هم مونږ وګرځو او دا په ټولو نه هم اسانه زمونږ دپاره دا ده زما اکثر تجویز دا دی ورته د شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان د ځنې نورې علاقو ملګري هم زمونږ سره په دې راضا دي تقریبا چې په دې ځلو کې سیاسي اتحادونه دي هغې سره چې مجلس وشي نو په هغې کې ټول ګوندونه هم موجود دي او په هغه اکثر اکټیویټیز هم کوي هلته نو د هغې په ترو باندې په پوره قبایلي علاقه کې ځکه چې یو پارټي هم دا د مخالفت هم نشي کولای یو څوک هم د دې خلاف نه دي دا خو داسې د ټول ولس خبره ده نو په دې کې که خدای کول مونږ کوشش کوو که کامیاب شو نو دا به ډېر لوی کار وي د قبایلي ضلعو دپاره چې کوم هم سیاسي پارټیانې دي د ضلع په سطح سیاسي اتحادونه بیا د قبایلي ضلعو بیا یو د مرکزیت په هغه باندې حواله سره مونږ د هغې یو داسې سیټ اپ برابرو کوشش کوو چې بیا په دې حواله سره مونږ په پېښور په اسلام آباد هم باقاعده اکټیویټیز
مننه امیر کلام وزیر صاحب هلال رحمان صاحب تاسو هلته یې او په دې شانو نظر ساتي څه کېدلای شي یعنی له تاسو سره عملي حل څه دی؟
ګورې د ټول نه اول زوري خبره خدا ده چې د قبایلي علاقو کې کوم ممران دي که هغه د نېشنل اسمبلی دي که هغه د سینټ دي او که هغه د پروینشل اسمبلی دي څوک چې د دوی په منځ کې اتفاق نه راغلی اکثر خو داسې چې زیاتر کله د یو پارټۍ نه راشي کله بلې پارټۍ نه راشي هغه چې کله د هغوی د پارټۍ یو پروګرام شروع یا کله هم د خپلې پارټۍ خلاف یا د هغوی خلاف اپوزیشن یا اواز نه اوچتوي نو چې څوک پرې هغوی د هغې نه یېریږي او د خپلې علاقې دپاره اواز نه اوچتوي دا مسایل به روان وي همدغه شان دي ټول نه ضروري خبره دا ده چې خدای دې کړي چې هغه د هرې پارټۍ نه راغلی خو د خپلې علاقې دپاره اواز اوچتول دا په هغه باندې د عوامو حق دی که هغه په ما باندې دی که په بل ممبر باندې دی که د بل ممبر دی کېدای شي چې هغه حکومت که هغه د دغه نه هم راغلی که هغه د ګورمنټ د موجوده ګورمنټ سیټ اپ نه هم راغلی نو کار دا ده چې هغه اواز اوچت کړي مونږ به دا اواز ورته کولو چې زمونږ خو دومره ډېر اکسس نه و نو وزیر اعلی ته نه د هغې پرایم منسټر ته خو د دې خلکو لکه اکسس موجود و که نه په کار دی چې بار بار یې دا خبره د پرایم منسټر ټیبل ته رسول بار بار یې د سی ایم ټیبل ته رسول چې دا مشکلات دي او د دوی خو بیا یو یونیټي خو جوړه وه ټول نه زیات ممبرانو پکې دي ورل هغه طرف ته تلو په ځای باندې اوس هم ستلي راغلي نه دي الله دې وکړي چې الیکشن راشي او الیکشن وشي یو پارټي ممبران راشي چې هغوی په منځ کې اتفاق جوړ شي د قبایلي علاقو دپاره څوپورې چې د قبایلي ممبرانو په منځ کې اتفاق نه راځي نو دا مسلې به همدغه شانتې روان وي نو هغه اصل کې دلته دی چې دول جنګوي نو هغه نور ترې فایده اخلي نو زمونږ د قبایل خپل منځ کې 24 ګنټې خپل منځ کې ممبران خپل منځ کې په لانجې په جګړې یو وزیر اعلی لور شي یا بل وزیر اعظم
شي ما یا دې هلال رحمان صاحب په خوا به تاسو یو پر د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی د ممبرانو یو پارلماني لیډر مو یعنی کابه افیشل نو خو نه افیشل یعنی تاسو به یو رابطه وا او اکثر به د مسلې راپورته کولی هغه مو سره ګډ وډ دی یعنی په هغه والا باندې هم سره بيته ما بيته د سېنات یا د قومي اسمبلی په سطح باندې نشته
نه جی هغه اوس ختم شوی دی چې تاسو پته ده کړی چې تاسو په دغه کې ممبران نه پینځو نه کمی نو تاسو لیډر نشته جوړولی
او زه غیر رسمي خبره کوم یعنی تاسو خیر هغه خو به او د قبایلي سیمو خو غیر رسمي توګه باندې داسې یو ډله یو ګروپ چې هغه تاسو ټول په جمع باندې یا هغه سلسله نشته دی
نه جی اوس داسې څه ګروپ یا ډله وغیره نه لرو
نو دې ته ضرورت وی کنه
ضرورت خو ډېر زیات ضروري دی ولې چې تاسو خپل سترنت خای حکومت ته چې څوک تاسو خپل سترنت حکومت ته نشي خودلې هغه پورې هغه تاسو خبرې ته اډوټیج نه ورکي چکله سترنت گورنمنٹ تو خنو غنه پس هغه ته ویټیج درکې چا دا هم صحیحیت لري
ډیر ډیر مننه هلال رحمان صاحب تاسو او میر کلام وزیر صاحب تاسو وخت هم دومرو نو ډیر مننه په بحث کې دار برخه اخیستو شو وخت او شروس د پامن داود مشال تورلاندی بحث چې په کې مو د پاکستان په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره مختصو پیسو او ورسره د دې سیمو نورو مالی ستونزو پاړه خبرې کولې میلمانه مو د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو او قبایلی چارو سفران قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن او د خیبر پښتونخوا په پخوانی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر وو. بس پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخم شه
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.